پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ اروپایي ټولنې غړو هیوادو یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان معترضو ښځو هم په دې اړه یو څه ویلي.
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي د راتلونکي کال کې.
او د کندز د قلعه زال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د عمومي پله خرابوالي د ګڼو ستونزو سره مخ کړي. بشپړ راپورونه او معلومات به وروسته درته خبرو کړو، خو اوس له نوریاس نورینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویرشته چې د فلوریډا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیږد در لیږد ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونه تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له 1.5 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دوه نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس روانونه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یو چارټر الوتنه تر سره کیږي. د امریکا د حکومت او چارواکي هم دوه ته دغه الوتنه د تر سره کیدو خبره تایید کړي چې امریکایان لیک دولي خو دقیق شمیر نه دی خودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د څلوېښتو کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلی ګارد وای د ویرشته چې د فلوریدا سواحل ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلودې. د ساحلي ګارد یوې افسرې جوان بورډیان خبر اعلان ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22 له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هېواد روانه میاشت ازمویل شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبره تر 40 کیلومترو پورې لوړ شوي او د 190 کیلومترو واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هېواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبی کوریا سره پراتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینې کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو امدارنګ انګلستان او امریکا د اوسلو ترناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو امدارنګ په یو ګډه خبره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
اروپایی ټولنه او امریکا د ناروی تر ناسی وروسته په یو غاړه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د زنانه د ټولو بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري په 26مه نیټه خبر شوی په کې راغلي طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې خپل ژمنو عمل کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي، خپل ساري نیونه یعنی د ښځو د حقوقو د فعالانو وروستۍ نیول کېدل هم پکې شامل دي، په زور لا درک کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزنې، شکنجه، د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول، د انجونو کار او بخې د انجونو تعلیم، د ښځو کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادۍ ته د اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان، امریکا ټینګار کړی چې د طالبانو سره یې لیدل کتل، د ناستو ترسره کول له هغوی نه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې بس دا رامنځته شوي ستونزې حل کړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړي تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خواد ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د خلکو د فیضانګلې او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه دې خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمین اوسلو ښار کې د جنوري په 20مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان په بیلابیلو موضوعاتو، بشري حقونو، د تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول. په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو ځینو فعالینو او مترزو ښځو هم ګډون کړی و.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې، خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چې اړینه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري، آیا په کور دننه د افغانستان ځپل شوی اقتصادي سکتور د ټاپي د پلي کېدو د پیل له بهیر سره د مرستې وړتیا لري که څنګه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نلیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلی څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي راتلونکي کال کې پلان د سي خامخا به شروع شي او داسې سرویس وخت شروع کیږي. دقیقې نیټه تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپی پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه، خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نهه کاله وروسته، یعنی په 2010 کال کې، د ټاپی پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخره 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپی پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړه شي. د ټاپی پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 1,814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپی ګټې په جمهوری نظام کې د ټاپی پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپی پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوس مهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختو ساز یا د پایپ لاین انتقال یا همداشان د پایپ لاین د امنیت یا د همداشان د پایپ لاین د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپی پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوس مهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي دا سیوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړ توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپی په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالۍ یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا د اومیکرون باندې د مخنیوي لپاره د واکسینونو نوې آزموینې ترسره شوې دي. د اومیکرون باندې کورونا مثبت پیښي د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او نور نړۍ کې په چټکۍ په زیاتېدو دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. مدرنا شرکت د کورونا د اومیکرون باندې لپاره د تقویتي واکسین آزمایښت کړی دی. دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې فایزر او بایونټیک کمپنیو ویلي وو چې دوی د اومیکرون پر ضد د واکسین آزموینې پیل کړې دي. مدرنا کمپنی وایي د دوهمې مرحلې آزموینه به د اومیکرون لپاره ځانګړې وي او هغو مشرانو ته به ورکول کیږي چې هغوی تر دې مخکې د کورونا دوه واکسینه کړې دي او پر دې واکسینونو یې لږ تر لږه شپږ میاشتې تیرې شوي وي. هغه مشران چې د کورونا درېیم واکسین یې کړی دی، هغوی به د اومیکرون څلورم واکسین ترلاسه کړي. چېرنې شي چې تروسه چې چا واکسین کړی دی هغه که په کورونا اخته شوی وي لمرګ شغورل شوی دی او د ناروغي سخت نقش پکې نه دلیدل شوی، خو دوی د اومیکرون لډیر خبرېدونکې ډول څخه خوندې نه دي چې له تقویتي واکسین سره به د دوی خوندیتوب زیات شي. مدرنا هم درس د خپلې وی وړې چېرنې نتیجه خبره کړې ده چې پکې څرګندېږي چې له تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته د انسان وجود د اومیکرون په وړاندې هغه څه پیاوړی نه وي لکه په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وي. د مدرنا کمپنی اجرایی مشر سټیفان بانسل په یو بیان کې وویل چې تر تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته اوس موږ د اومیکرون په وړاندې د وجود د انټي باډي په برخه کې ډاډه یو. بانسل زیاته کړه چې د اومیکرون اوږدمهاله ګواښ ته په پام سره دوی ځانګړي واکسین ته پام کړی او د وویل چې اوس خوښ دی چې د دې لپاره یې د څېړنې دوهمه مرحله پیل کړې ده. ګڼ هیوادونه د مرکزي او ختیځې اروپا په ګډون په بېساري ډول د اومیکرون د مثبتو پیښو راپورونه ورکوي. په نور نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون دا ناروغي له اوج څخه په کمیدو ده، خو مثبت شمیرې لا هم لوړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او ترکمنستان سوداګر په دوړو هیوادونو کې ګډ نندارتونونه جوړوي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونی لولوري خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د یادې خونی غړو پرون په هرات ولایت کې د ترکمنستان له سرکونسول سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو د تولیداتو لپاره به په افغانستان او ترکمنستان کې ګډ نندارتونونه جوړ کړي. تاکه شوی د یادو نندارتونونو د جوړیدو لپاره تر جواز اخیستو وروسته د ترکمنستان هیواد د سوداګرو یو پلاوی هرات ولایت تراشي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونی غړو په دغه لیدنه کې د ترکمنستان له سرکونسول څخه غوښتي چې په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفه راکم شي او د غراز افغان سوداګرو ته دیویزی ورکړي. کرنی وزارت په ننګرهار ولایت کې شل شنی خونی جوړوي. د کرنی مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان مصباح الدین مستعین نن ازادي رادیو ته ویل تر اوسه د ننګرهار ولایت د فارم په اړه کې یو سل یو شنی خونی جوړ شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شل نور شنی خونی هم دغلته جوړ شي. د ښاغلي مستعین په خبره د شنی خونی د سابو او ترکاری د کرلو لپاره جوړیږي او په جوړېدو سره به د ننګرهار او ګڼو خواوشا ولایتونو د سابو او ترکاری ورځنۍ اړتیاوې حل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس پیادو شنو خونو کې به څه باندې نوي کسانو ته د کار زمينه برابره شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو سلو درې افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو یو سلو څوارلس افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو درویشت افغانۍ او دیارلس پوله، یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او یو څلوېښت پوله، زر هندۍ کالداري یو زر یو سلو اته اتیا افغانۍ، زر پاکستانۍ کالداري پنځه سوه درې شپېته افغانۍ او زر ایراني تومانه څلور افغانۍ او لس پوله.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. پم دې سره به ورشو کندستا. الته د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د عمومي پله خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اختیپې ته تګ راتګ کوي، خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې هم تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د اتیا کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي څلوېښت کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمې باندې ځو، هلته سل روپۍ دې خوانه ورکوو، سل دغه خوانه ورکو 200 روپیه هلته را ناخلی. نو پل مو خراب ده، کله وبه چې زیات شي پاغه کې موټر غرق سي و ماشومان او سیاستری څو موټر مون د لاسه په فروش کړ رئیس ورکړي دی په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکو.
دوی زیاتوي دی وبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبېږي او لامل یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دیرش کلن ګل حسین وایي
پنځه شپږ کاله کېږي چې پلونه چپه سوی. نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره
نو د شپې راځو کې مانا سره مریض یو په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره سترخت یو لار خو پله نه هم به تر ده چې داسې مشکل دي چې 50 کیلومتر لار موږ باندې برابر 80 کیلومتر لار کړې ده یو ساعت منزل ده 2 ساعت به کو 2 نیم ساعت
د قلیزال میشته د خبرو لمخې د قلیزال پل د پخوانی نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متر په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلیزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختیپې سره نښلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولوځول شو او اوس پر ملامات په سیند کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپې بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است بیبر کړي د قیمت هر میشم وخت ما د مریض
پل خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نسو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 13 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض راسره یې جنازه یا مریض راسره یې زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا وي سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه د اوس موږ جغل نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پکې
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندوز له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي ځکه د قلیزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي راډیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00420212 23 43
شمېره یو ځل بیا واورئ
00420212311234
ستاسو لا پیغامونو
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي استانی امنو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولې دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټوک ټوک دی بلانو کدا انګرو ملتو امداد سره وکاوي خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای د هغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب د پاره هغه خوارو غریب ته نه رسیږي او ور په هغه خدای کې رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیشو خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاته دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله او بالله چې ما په یو پسکوټ باندې شپه تیره کړې ده نو خوار غریب خدا راکم بیا دا یو خبره لم بزې صاحب کما چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ور سره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتل د غسړي کور به وکته وړه به وکتل وړه به وکتل چا وی بورا د شکم شي چې د سړي ضرورت و ده درلولې دا به وکتل کچيري مستحق و د شزه براوتل د غنور ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکي و زه وروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیوش خاله و خپل قصور و خپل کریم مختنه کې غریب بچیر د مولا په یاد سي ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي.
نوم احمد واتاتیار وردګ دی وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګنۍ د کلي ستونکو يم. دا کومې مرستې چې کیږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي، مستحق کسان ته نه دي ورکړل شوي او هغه کسان واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا یې د مخه ونیول شي یا د هم د مرستې په سن